ధమశాల్ తరణో లాందే.
اوریدونکو د مشال تورن لاندې بحث کې مو زه عبد الحی کاکل هرکلی کوم. د پاکستان فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا د جون پر 9 نیټه په کابل کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره ولیدل. د پاکستان فوج عامه اړیکو څانګې آی اس پی آر په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په دغه ملاقات کې پر خپل منځیو اړیکو د سیمې پر امنیت، د افغانستان سولې په پروسه او د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې شوې دي. تر دې لمخه د افغان سولې لپاره امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په اسلام آباد کې له جنرال قمر جاوید باجوا او تر دې وړاندې یعنی د جون پر 8 نیټه زلمی خلیلزاد په دوحه کې له افغان طالب پلاوي سره لیدلی ول. دا ټول ملاقاتونه د افغان سولې عمل شاوخوا راګرځي. امریکا او طالبانو د فروری پر 9 نیټه د سولې تړون لاسلیک کړی و چې پکې د بندیانو خوشي کول او بین الافغاني مذاکرات هم شامل وو، خو د تړون پر دې مادو عمل له لوړو ژورو سره مخامخ دی. د مشال ترانا لاندې بحث کې د افغان سولې عمل کې ستاسو خندونه د لیرکول لپاره د روانو هلو ځلو نتیجې او د پاکستان رول څیړو. میلمانو مو له کابل د سیاسي چارو پوه مشتاق رحیم او په پراګ کې د مشال ریډیو ایډیټر داود خټک چې د افغانستان پر چارو وخت نا وخت لیکنه هم کوي دی. تاسو دواړو میلمنو ته هرکلی وایم.
مننه کاکر صاحب. مننه
مننه ډیر داود خټک صاحب. تاسو په اجازه اول بزه مشتاق رحیم صاحب تور سه. مشتاق رحیم صاحب، سوال دا دی چې د پاکستان د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا د افغان ولسمشر اشرف غنی په دوم ځل لپاره د ټاکل کېدو وروسته په لومړي ځل یعنی دومره لوړه کچه باندې درځي او په داسې حال کې درځي چې د افغان سولې عمل کې خنډونه شته، دلته په افغانستان کې په داخل کې ودی ملاقات ته یا دی تک ته په کم نظر کتل کېږي؟
ګوري په لومړي سر کې خو چې یو بحث دلته مطرح دی او هغه باید منګو تاسو را برسیره کوو، هغه دا دی چې د افغان ولسمشر چې یو ملکی چوکۍ ده یو سیویلین سره د پاوز مشر ملاقات، یو دغه نقطه ده چې بحث بدل دکېږي چې په یو اړ بیا سره دا واضح او جوته ده چې په پاکستان کې واک بل خصوص په باندنیو چارو په اړه خود ځنګ په ځانګړي توګه د افغانستان په مسایلو کې سیویلین حکومت یا ملکی حکومت کم رول نه لري او دا واک او اختیار د پوځیانو سره دی. نو دغه نقطه ده چې دلته ډېر ټینګار وشو بحثونه دا و چې ولې صدر اعظم یا ولسمشر د پاکستان ناراضي پر ځای د دې چې نظامی مشر راځي. خو په دې منګو تاسو پوهیږو چې واقعا د پاکستان د باندنۍ چارو کې د افغانستان
خو بهرحال دا خو د پاکستان دا خو یعنی مشتاق رحیم صاحب دا که هر څوک دا باس کوي دا خو د پاکستان داخلي مسله ده، خو چې کومه مسله له افغانستان سره تړلې ده
ورپسې خبره یو غټ بحث چې دلته پیروان دی هغه دا دی چې د افغان سولې کې یو اربیا پاکستان یو ډیر فعال او داسې واضح او معلوم رول لوبوي. لکه تر اوسه پورې دا چې انګیرل کېده چې په قطر کې کوم طالبان دي دوی په آزاد بڼه باندې په آزاد حیثیت کې د سولې په مسایلو کې دوی دخیل دي. دلته چې کوم شنون کې یا څارون کې دي هغوی تل ټینګار دا کوي چې د افغانستان په کشاله کې د پاکستان هغه رول چې وخت نا وخت لوبول او همیشه د خپل ګټو د تحقق لپاره د غیر یعنی نان سټیټ اکټرز یا هغه ډلو نه استفاده کوي چې د نظام خلاف دلته په حکومت کې جنگیدلی د سلور رسیدي. یو وار بیا د باجوار تک په داسې وخت چې خلیلزاد هم په سیمه کې او طالبانو او د پاکستانی مشرانو سره یې لیدلی دي دلته راتلل او په سوله باندې بحث کول، دا یو بیا جوړوي چې پاکستان اوس هم د افغانستان په چارو کې د غیر رسمي ډلو پر مټ باندې په مداخله کې ښکیل دی او اوس هم د سولې په بهیر کې لکه څنګه چې اتیا مل لسیزه کې د جنیوا په بهیر کې دوی د مجاهدینو په استازیتوب باندې ګډون کوو، اوس هم د طالبانو په استازیتوب باندې په لویو مسایلو کې دوی په رهبری رول کې یا لیډینګ رول کې.
ها خودی کې اوس مشتاق رحیم صاحب زه بیا داود خټک ته ځم، خو هغه کې یو سوال دا دی چې دغه تاسو هیڅ کومه خبره کوي دا خو بهر د پاکستان نقش دی، موږ د دې نتیجه ګیری ته وګورو چې پرون دا ملاقات وسو که تاسو د پاکستان رول یا نقش سیدی یا ډیر مهم دی په دې مذاکراتو کې دا خبرې بهر حال کېږي. پاکستان په خپل حساب د دې تردید هم کوي ردوي هم دا خبره، خو سوال دا دی چې موږ به نتیجې ته راسو. عملا پرون چې کوم ملاقات کېږي د افغان حکومت او پاکستان ترمنځ یو نتیجې ته رسیدونکی عمل دی کنه؟
ګوري تر کومه ځایه پورې چې د افغانستان پاکستان اړیکې دي منګو تاسو لیدلی دي چې دا ډېر جدي لړو جوړو سره مخامخ شوی دی. دوه مشوره کرځه سه پاکستان ته لاړه، همدار از پاکستان مشران راغلي دي. ولسمشر اشرف غنی که ستاسو یاد وي، د خپل لړې نو وروسته په لومړی دوره کې 2014 کال خبره کوم، تر ټولو لومړی سفر نه هند ته وکړ چې هغه د افغانستان ډېر پیاوړی ستراتیژیک ملګری دی، او نه بل کوم هیواد ته، بلکې لاړه پاکستان ته مستقیما جی ایچ کیو ته لاړه. په دې اراده سره اسلام آباد جی ایچ کیو یادومه هلته لاړه، په دې اراده سره چې ګوندي د پاکستان پوز چې د افغانستان په چارو کې مخکښ دی په پاکستان کې، دوی سره یو نتیجې ته ورسیږي. خو موږ بیا وروسته ولیدل چې همدا ولسمشر بیا غږ وکړ چې زمونږ
نه دا خو مشتاق کریم صاحب، یعنی دا خو د تاریخ په اوږدو کې دی. زه لنډ دې ته راځم چې
د پرون زه اوس هم دا وایم چې تاریخ ته که ګورو، که تاریخ ته موږ تاسو ګورو، نو تر اوسه پورې موږ تاسو ډیر مثبت پایله نه دي درلودلي. خو دا چې دا واري امریکایان ډیر جدي دي، او امریکایان ډیر په دې تکل کې دي چې افغانستان کښالي ته د پای ټکی کېږدي. د افغانستان حکومت هم خپله کاملا سیاسي اراده ښودلې ده، طالبان هم فعال دي سیاسي د سولې ډیپلوماسۍ کې، او پاکستان هم غواړي چې د امریکا سره خپلې ماتې اړیکې ورغوي. نو یو څه امیدواري شته چې دلته دا وار ګوندی پاکستان او افغانستان دغه ناسته د دواړو خواو ترمنځ نه یوازې دا چې اړیکې بیا ورغی، بلکې د سولې په بهیر کې هم د دوی همکاري او ملګرتیا لا پسې پیاوړې کی. هیله شته ده هم د تاریخ مطالعه بیا دا ښیي چې دا هیله باید ډېری ویری هم ځان سره لري، او تشویشونه هم ځان سره لري. هغه د انګریزي اصطلاح به وکاروم چې کاشس اپټمیزم سره ورته موږ ګورو.
سمه ده، مننه ډېر مشتاق کریم صاحب. تاسو تر اعظم داود خټک صاحب، تاسو د افغانستان پر چارو باندې بهرال ملګرو سم خبرې کوي، تاسو لیکنې هم کوي، او پر دې روانو چارو هم نظر هم وي. دغه چې کوم جنرال قمر جاوید باجوا زبې را شروع کړو، لکه څنګه چې مشتاق کریم صاحب وایي چې تر یو حده پورې یو امیدواري سته، خو موږ به د سولې په دې عمل باندې راسو. د پاکستان تاریخ یا دغه څه دی یا خو پر خپل ځای باندې یو بل بحث دی. ستاسو په خیال پرون ملاقات یا پرون تګ بیا دا ملاقاتونه بیا د دې چې اعلامیه راغلې ده، ستاسو په حساب باندې څومره دا د سولې عمل، خصوصا دا د سولې عمل شاوخوا ګرځېدی، څومره عملاً یو ښه نتیجه ورکوونکی ملاقات یا تب؟
په ظاهره د جنرال باجوا سفر چې د هغه سره د ایسای مشر هم په دې سفر کې ملګری او ورسره نوې ټاکل شوی د پاکستان ځانګړي استاد د افغانستان لپاره صادق خان هم وو، په ظاهره دا یو ښه عمل بریخي داسې. زه به بیا هم وایم چې په ظاهره چې پاکستان په دې عمل کې اوس چې د افغان د سولې عمل دی، په دې کې پاکستان یو رول لوبول غواړي. او که په اصلي مانو کې وګورو، نو سوله د پاکستان ضرورت هم دی، او دا غي د پاکستان داخلي وجوهات هم دي، دا غي د پاکستان خارجي وجوهات هم دي. په داخلي وجوهاتو کې دا دی چې د پاکستان اقتصاد ډېر په بد حالت کې دی، کورونا هم هغه حالت خراب کړی دی، د پاکستان سیاسی حالات چې دي هغه هم صدا سي خ سیاسی حالات نه دي، که څه هم په ظاهر باندې یو سیاسی حکومت د غلطشته، خو د پاکستان د اپوزیشن سیاستوالو لخوا که په ظاهر باندې نه، نو د پردي شاته غي په حکومت باندې هم تنقید کوي او په پوز باندې هم تنقید کوي چې ولې دی په افغانستان کې د سولې په عمل کې پوره پوره رول نه لوبي، ولې په پاکستان کې تر اوسه پورې د طالبانو موجودګی شته، کاغه خ او بد طالبان دي، په دې باندې تنقیدونه کیږي. او د ټولو تنقیدونو د پاکستان فوج هم ډیر ښه خبر دی، او د پاکستان انټیلیجنس ادارې هم دین ډیر ښه خبر دی. نو زه به دا اوایم چې د پاکستان فوج هم دا غواړي، خو کومنګ دا اوایو چې د پاکستان فوج به د اغه ټولو پالیسیونه په یک مشت باندې لاس واخلي، کوم چې دی لدی وړاندې شروع کړی وي په افغانستان کې، یعنی کوم چې دی په افغانستان کې خپل مفاد ګوري، او هغه مفاد ګوري چې دی دا غواړي چې پاکستان د افغانستان خاوره د هند په ضد استعمال نشي، پاکستان د افغانستان، نو هغه به ټول په نظر کې نیول کیږي، او پاکستان رول لو بول غواړي. بل تاسو بل که سوال لري، خو ټیک د حکومت داسې لږ ټیم را کوي، نو زه به تاسو ډیر په لنډو ټکو کې وایم چې د دې د افغانستان چې کوم مسله د ستونزه ده، د دې دوه درې اړخونه دي. یو د دې د افغانستان د ننه قبایلي اړخ دی، چې اول ټول قبایل دا خو د افغانستان خپل مسله ده چې په دې باندې دی راغونډ شي او یو جوړجاړي ته ورسیږي په خپلو کې. دویم اړخ چې د دې ستونزې کم دی، هغه سیمه ایز دی، گوانڈیان چې د افغانستان دی او د دې
گوانڈیان یا په فاصله کې
او د دې چې کوم دریم اڑخته نو هغه بیا بین الاقوامي دی. په گوانڈیانو کې هم کچین او پاکستان مونږ ګورو د چین د اقتصاد د وجنه افغانستان کې سوله ضرورت دی، د پاکستان هم د خپل حالاتو د وجنه سوله ضرورت دی، خو په دې کې بیا هند او ایران هم راضي، ور سره خوا کې روس هم راضي، سنټرال ایشین ملکونه هم امن غواړي، خو ایران او روس بیا لګ د پاکستان، ایران او هند بیا د پاکستان سره لګ په پالیسی سیو کی مسئلے لری کا استاد سو گورن طالبان یو گروف داسی راپورٹ ندی چا غد ایران پلو دے وغی د سولی مخالفت کی انٹرنیشنل بالکل لند در تو انٹرنیشنل اڑخ چکم دے بین الاقوامی اغا پغی کی د امریکا ډیر زیات رول دے او امریکا دا د انتخاباتو کال دے او امریکا په هر صورت کی دا غواڑی چ په افغانستان کې سول راشی او دی د افغانستان خپل پوزن او باسی ظاهره دا امریکا پاکستان د امریکا اتحادی دے او په پاکستان باندې په ظاهره باندې بالکل یو فشار وی چ دی دی کی رول ولو بای.
مننه داود خټک صاحب. مشتاق کریم صاحب دی کی لکه داود خټک صاحب د دې مختلف اړخونو بیان کو، خو زه به دې تر ازم لکه داود خټک ذکر وکړی چې دی کی داخلي خبرم ده د سولې چې کم دغه عمل دی دا خو اوس له امریکایانو سره یا له بهرنیانو سره یا لکه داود خټک په اصطلاح باندې له نړیوالو سره یعنی حل ته ورسېده، لکه له امریکا سره د سولې تړون یې وسو، بیا راځي خبره افغانستان داخل ته. افغانستان داخل کې اوس دغه خنډونه دي، خصوصا بین الافغاني مذاکرات دي، د بندیانو خوشی کول دي، دغه مسله ولې په داخل کې ځننه دا ولې نه حل کیږي، ستونزه مهمه څه ده؟
ګوري غټه ستونزه دا ده چې د افغانستان د کور دننه اړخ د داود خټک صاحب ښه تشریح کړ، کور دننه اړخ باندې که بحث وکړو دلته متاسفانه یو څه غټه ستونزه زمنګ دا ده چې اړخونه باندنی کم ملاتړ او ملګری چې لري وخت نا وخت په شاړه ډبول کیږي تر څو لوړې امتیازګیری په تکل کې داسې موقفونه او داسې دریځونه ونیسي چې هغه ټوله پروسه سره ننګوي، او د همدې له کبله زمنګ دا بهیر وخت ناوه خوندونو سره مخامخ کیږي. که تاسو وګورئ کله چې د امریکای سره د طالبانو تړون په 9 فبروري سکالو شو، نو التا د طالبانو دغه نریټیو که تاسو وګورئ هغه کاملا داسې بڼه درلوده چې داسې فکر کوي چې نور په افغانستان کې نه نظام شتون لري او نه نظام کم حیثیت لري. اوس دلته بیرته دغه اوسنی نظام کمزور هم دی، خو خپل حیثیت د اثبات لپاره باید داسې مانورونه او داسې کارونه وکړي تر څو دا ثابته کړي چې نه د طالبانو د امریکای سره تړون کړی هم دی، بیا هم دلته دا نظام خود مختار او حیثیت لري او د غیر حیثیت نه باید دفاع وکړي. او همدا لامل شو چې کله پروژه کې حمله ډېرې شوې او د طالبانو نریټیو تریخ شو، نو د افغانستان حکومت د بندیانو د خلاصون لړۍ ودروله چې لکبله ټوله د سولې پروسه خنډ او ځنډ سره مخامخ شو. دا دغه حالت کې هغه باندنی لوبغاړي چې مخکې موږ تاسو ورته اشاره وکړه، دغه باندنی لوبغاړي اړتیا دې ته ده چې دوی دغه د خپل الایز یا ملګری چې دي حلیفان چې دي دوی سره دوی داسې برخورد ته برابر کی چې هغه د سولې بهیر سره مرسته وکړي، نه دا چې دغه اړخ بریا په تکل کې اوسېږي. څومره دلته دا ده چې دلته اړخونه په
یعنی ستاسو مقصد دا دی چې په افغانستان په داخل کې چې کمی ملاتړ دي یا بهرني ملاتړ یا اتحادیان لري، اتحادیان پر ځای د دې دوی ترمنځ کو ایگزیسټنس رو کې د یو ځای اوسېدل او روغ جوړې ته ورسوي، هغه پر ځای د دې دوی ترمنځ تعلقات تریخوي او خرابوي. نو بیا خو که دغه سی وی یعنی که ستاسو مقصد هم دا وي، نو دا خو بیا دا خبره نتیجې ته نه رسی که څنګه؟
ګوري سیاست خو موږ ته په انګریزي کې یو اصطلاح لرو برینګسمنشپ پورته وایي، تر هغه حد پورې چنې وهل چې هغه وروسته برید چې دې هغه پر چنې وهل تر څو ډیر امتیاز لاسته راوړي. دا د سیاست معمول له پټول نړۍ کې عادي او په ټیکاو خاون هیوادونو کې هم دا کیږي. اما سولې پروسه چې دا په دې کې ډیر زیات برینګسمنشپ یا هغه وروستي حد پورې چنبازي کول بهیرونه خطر سره مخامخ. دلته دغه زمنګ اړخونه چې دي دوی نه غواړي چې دا پروسه کاملا له منځه لاړ شي، اما غواړي چې تر هغه حد پورې خپل زور آزمایي او چنبازي او هغه قیمت گزاریانې او بارګینینګ وکړي تر کومه حد پورې چې امکان لري تر څو دوی ډیر امتیاز لاسته راوړي. بل اړخ ته که موږ تاسو وګورو سوله چې ده د کمپرومایز بحث سره ده، چې تاسو د امتیازګیری لپاره په مذاکراتي میز باندې ډیپلوماسي او مذاکره کوي، نیګوسیشن کوي، لیکن د ورځې په پای کې چې کمپرومایز او جوړجاړي برخورد او د جوړجاړي روحیه موجوده نه وي دا کار مخته نه ځي. تاسو وګورئ د واړه اختر نه راپه دی خو پورې طالبانو خپل نریټیو او خپل هغه کم بیانیه چې دغه ډیره نرمه کړې ده د افغانستان د حکومت په اړه، د جګړې په اړه، همداراز د جګړې په صحنه کې اوس هم موږ هغه د تاوتریخوالي کموالی تجربه کوو. دا یو جوړجاړی و چې طالبانو وکړ او ډېر ستر اقدام و د دوی لخوا نه چې باید وستایل شي. په نتیجه کې موږ ګورو چې د بندیانو د خوشې کولو لړۍ او بهیر خورا تیز شوی چې ډېرې زیاتې هیلې پیدا کړې. اوس یو بحث دلته کابل کې پرون نه راپه دې خوا یا درې ورځو نه دې خوا دلته روان دی، هغه دا دی چې را روانو دوه اونیو کې سره له دې چې 15,000 بندیان نه وي خوشي شوي، ښایي موږ د مذاکراتو شاهد اوسېږو. کېدای شي هغه مین سټریم هغه اساسي مذاکره لا پیل نه شي، خو د مذاکراتو لپاره د چمتووالي هغه مجلسونه حتی پیل شي چې دا ډېر غټ پرمختګ دی. لامل یې څه شی دی؟ لامل همدا دی چې دواړه خواوو نرمي ښودلې ده او جوړجاړی کړی دی.
سمه ده. مشتاق کریم صاحب راځم، داود خټک صاحب، دغه ټولو خبرو ته وګورو که د افغان حکومت او طالبانو ترمنز روغ جوړم وسی، داعش د سولې تړون سبوتاش کول ته ستاسو په خیال باندې څومره لوی خطر دی کنه؟
لکه څنګه چې ما مخکې وی، سوله د نړیوالو ضرورت دی، سوله د ګاونډیانو ضرورت دی، سوله د پاکستان ضرورت دی، او د افغانستان خو بیا د هر چا نه زیات ضرورت دی، د افغانستان د خلکو د هر چا نه زیات ضرورت دی، او د هغې مختلف وجوهات دي. په هر حال سوله هر ملک بیا په خپل یو انداز کې سوله غواړي او هغه خپل ګټو نه دفاع کول غواړي. دا هم یو بده خبره نه ده. د انټرنیشنل قوانین دا دي چې هر ملک ته دا حق حاصل دی چې هغه د خپلو ګټو نه دفاع وکړي، هغه په هر ځای کې خپلې ګټې وګوري، خو خپلې ګټې باید چې د خارجه پالیسي او د خارجه پالیسي د اصولو له لارې وکتل شي، نه چې خپلې ګټې د ترګرې له لارې وګټل شي، نه چې خپلې ګټې د ټوپک د لارې وکتل شي. کاغه هر څوک کوي، کاغه ګوندیان کوي، کاغه نړیوال کوي، کاغه د افغانستان دننه قوتونه کوي. نو دا خو زما هغه وړاندې چې کوم خبره ما وکړه دا غې په هغه کې ما وکړه. تاسو چې کوم تپوسو کو چې داعش، زما خیال دی په افغانستان کې په دې تیرو شلو کلونو کې، یعنی د 1996 نه راواخله تر نن ورځې پورې، چې کوم طاقت راوچت شوی دی د افغانستان د ریاست د طاقت نه علاوه، چې بل یو طاقت را اوچت شوی دی او هغه خپل ځان منلی دی په خلکو باندې، په بهر هم په افغانستان کې هم، هغه د طالب والا قوت دی. او هغه وجه دا ده چې اوس امریکایان هم ناستی هغه د طالب سره خبرې کوي، چین هم ناستی هغه طالب را وغواړي، هند هم لګیا دی د طالب سره کانټیکټس کوي، ایران هم لګیا دی د طالب سره خبرې کوي. نو دا یو بل بحث دی چې د طالب تر شا څوک ولاړ دي، که څوک هم ولاړ
دي، طالبانو تاسو اساسي ولسی ملاتړو سره دی کنه؟
طالب نه یوازې دا چې د طالب سره د ټوپک طاقت دی، د طالب سره د تشدد، یعنی دې ته وایي مونوپولی اف مونوپولی اوور د اوور وایلنس
کنه، یعنی پر تشدد د دوی،
پر تشدد باندې ظاهره ده، یره ده، تره ده، د طالب سره ده، هغه چې څوک کوي ټارګټ کوي، هغه ټارګټ کوي شي لګیا دی. داعش یو نوی فینومینا راوتی دی په افغانستان کې، کله نه چې د ابوبکر البغدادي پر ریاست باندې الته د په طاقت باندې الته ضربه ولګېده، نو خلک دلته را اوچت شو. خو که په اول سر کې مونږ وګورو چې داعش ولې را اوچت شو، نو داعش ځکه را اوچت شو چې د ابوبکر البغدادي د کم چې تش په نوم د اسلامي خلافت و، د هغې سره په هغه وخت کې پیسې ډېرې زیاتې وې، او دا هغه خلک د زیاتره د پاکستاني طالبانو نه بیل شوي خلک د داعش لیکو ته لاړل او داعش یې جوړ کړ، چې زیاتره دا د پیسو او د طاقت په تلاش کې لاړه. خو که تاسو وګورئ نو په افغانستان کې د طالب دپاره خو حالات سازگار دي، ځکه چې طالب د ځمکې پیداوار دی، د طالب تر شا د ګاونډیانو لاس شته دی، ټیک شو، طالب دغلته یو حکومت یو وخت تیر کړی، واکې په لاس کې اخیستې، په زور اخیستې دی. داعش داسې هیڅ نه لري. داعش نظریاتي طور باندې که اسلامي نظریه لحاظ سره وګورو، نو دلته خلک زیاتره دي وبندیان دي کنه، او داعش هغه نظریه هم
تاسو په خیال باندې دا به اوس د سولې عمل کې که تاسو اوس دغه سدي، نو دوی یو ګواښ جوړېدلی سي؟
بس لنډ دا پس منظر یو لنډ ورکوم، په یو څو سیکنډه کې بیا زوم ستاسو دې خبرې تر. نو داعش نظریاتي طور باندې د افغانستان د خلکو سره دا هیڅ جوړښت نه لري. پاکستان به هم هیڅکله اونه غواړي چې دا داعش مرسته وکړي، لکه څنګه چې پاکستان د طالب مرسته کوي په مبینه تور باندې. ایران هم د داعش سره نزدیاتی اختلاف لري ځکه چې هلته شیا دی دلته یو ډیر سخت سنیان دي داعشیان کنه. بل چې کوم پیسې امکانو چې دا به د عرب ملکونو نه را روان شي د داعش د خزانو نه دا به د افغانستان داعش تر هغه هم اغلی کې هم تقریبا هغه ختم شوي. روس سنټرل ایشیا هم د داعش په حق کې نه ده. نو داعش د پاره نه د نن حالات سازگار دي او نه بهر حالات سازگار دي. نو که موږ دا ووایو چې داعش به لکه د طالب په څیر باندې یو لوی قوت راوچت شي دا به ښارونه ونیسي دا به کلي ونیسي دا خو بالکل ناشونی خبره ده. البته داعش دومره کوي شي چې وخت په وخت باندې دی عام خلک په نخه کوي شي دی وخت په وخت باندې دماکه کم ته چې موږ ترګری وایو دی ترګری کوي شي عامو خلکو ته نقصان رسوي شي لکه مخکې دا سیکان په نشانه شو بیا غینه یو ځای بل ځای په ننګرهار کې بریدونه دا بریدونه کوي شي نور زمان نشي خیال چي
دی بډوی ډیر غټ غواش مننه داوود خټک صاحب. مشتاق کریم صاحب بل اړخ دی ته بلکې اخیری پښتون ته براسو ستاسو داوود خټک صاحب ته یو پښتون ستاسو اخیری دا ده راتلونکي مشسوي نو یعنی کتا سو اس بین الافغانی مذاکرات د پاره زمينه برابر سوي ده حالات سازگار دي تیار دي نو که دغه سی حالت وی تاسو اوس لدی پرته نور ممکنه خندونه د طالبانو او د افغان حکومت ترمنز په مذاکراتو کې څه ویني چې ممکنه خندونه ممکنه ده آیا دا به سموتلی په آرام باندې دا پروسه پای ته ورسیږي کنه تاسو ممکنه خندونه ویني واغ څه دي
ګوره یو خدا دې چې دا کم مذاکراتو ته چې موږ زو دا ډیر کمپلیکس او کړکېچن دي نو ډیر آسان ورته موږ ګورې وخت بنیسی او څومره چې دغه د سولې بهیرونو کې زمان وګدیږي هم دومره نوي خطرونه او نوي پدیدې را منځته کیږي چې هغه دې ته خطر ایجاد نو ډیر داسې شیان متوقع شته چې موږ ته اوس نه ښکاري خو د خند په توګه برا پورته کیږي. دویمه مسله دا ده چې دویم خند چې زه ګورم هغه دا دی مخکې داود خټک صاحب مور ته اشاره وکړه چې دلته به د افغان کړکیچ او شخړې کم لوبغاړي چې دی کورنی دی او که باندینی دی هر یو په دې تکل کې چې داسې اصول وشي چې د دوی ګټه حتی کغه مشروع دي کنه مشروع دي بل خصوص د دوی نه مشروع ګټه ولیک مشروع ګټه او غجایز ګټه شي دی او افغانستان هم ورته خوندي کوي افغانستان د تمرستو ملګرتیا او پارتنرشپ ضرورت لري خپل نه مشروع ګټو د خوندیتوب لپاره به هڅه کوي چې دا به د خند په توګه راوړاندې کیږي. او دریم او اساسي خند دا دی چې دا کتا چې د جګړو او خصوصا د کورنۍ جګړو تاریخ وګورئ په نور هیوادونو کې دا پیښ شوی په افغانستان کې هم موږ پاتیایم او نریم لچیزه کې دا لیدلی هغه دا دی چې دغه د طالبانو په منځ کې داسې سختدریزه ډلګۍ او افراد شته دی چې هغوی نه غواړي چې د سولې له لارې کابل ته راشي بلکې د ټوپک په زور او د قوت په زور یعنې د ځواک په مرسته باندې واک لاسته راوړي او د دې لپاره دوی دغه د سولې بهیر طرفدار نه دي. نو شونې دا ده چې په هماغه مهال چې کله په مذاکرات کېږي دوی داسې موږ د داسې پیښو شاهدان اوسېږو چې هغه ټول د سولې بهیر خطر سره مخامخ بل اړخ ته تاسو وګورئ د افغانستان جګړه ډېر یو قوي اقتصادي اړخ لري هغه الیسټ اکانومي غیر
یعنی هغه څنګه تاسو تشریح کوي
رقم دیتا چې ان الیسټ اکانومي کې تاسو وګورئ د افغانستان کې د اپیمو بزنس او د هیوینو کاروبار اوس د میتافټامین بحث مطرح دی چې هغه دلته نه نور ملکونو ته لیک ډول کیږي د دین علاوه د ځنګلونو قاچاق بحث دلته شته چې د افغانستان په مشرقي او جنوب ختیځ سیمو کې دا اوس روان دی په کور سره وګورئ د تیلو کاروبار دی یعنی د ډیرو غټو کیسو نه وړې اقتصادي کیسې دا ټول چې دي دا د سلګونه میلیونه ډالرو بزنس دی د ملګرو ملتونو دا تازه راپور چې وړاندې شوی دی د څار ډلې لخوانه دا وایي چې د افغانستان د هیروینو د بزنس یا د کاروبار هغه خام اړخ یعنی هغه ابتدایي ګټه چې ده 300 نه تر 500 میلیونه ډالرو ده چې کله پخیږي او تجارت کېږي خو میلیاردونو ته رسیږي. نو د میلیاردونو بحث که کوي او که د سلګونو میلیونو کوي دغه اقتصادي اړخ او د دې د اقتصادي لوبغاړي هم خپل ګټې چې کله خطر کې ویني که دا هم که څه هم دا نان سټیټ اکټرز یا غیر دولتي ډلې دي دوی به هم کوشش کوي چې خپل دغه کاروبار له منځه تګ نو خندونه او چیلنجونه خورا ډېر دي لیکن پای حال کې فرصت ډېر جدي دی او هغه دا چې د جګړې ټول اړخونه دا درې یا څلور کاله په دې پوه شوي دي چې جګړه نتیجه نه ورکوي هرو برو باید سوله باندې بحث وکړو سیاسي لارې نه خطر
مننه مشتاق کریم صاحب. اخیری پوښتنه بل داود خټک صاحب وکړو. داود خټک صاحب، لکه مشتاق کریم صاحب د ځینو خبرو یادونه وکړه، ممکنه خندونه ستاسو په خیال باندې یو خو تاسو د پاکستان له تناظر زخم ورته ګوري د خند په شکل کې، یا تاسو د ګاونډي ځکه د پاکستان رول پکې مهم دی، او اسی تاسو ته ممکنه خندونه خپل تاسو ته څومره ښکاری او کم ښکاری تاسو ته؟
تے او زب په د خپل خبرو په اول برخه کې زه د پاکستان یو ذکر تاسو کوم، بیا زه د افغانستان غاړې تم راسم. مشتاق رحیم ډېر خو خبرو ته دی اشاره وکړه، کم چې دی د اصل مسائل دي. پاکستان لخوا ما چې څنګه وې، د پاکستان پوز، د پاکستان اسټابلیشمنت، پوزي اسټابلیشمنت، اغا د خپل سیاستوانو لخوا هم د فشار ښکار دي، د ګاونډیانو لخوا هم په دې باندې فشار شته، لکه چین شو په دې باندې شته چې په افغانستان کې موږ ته امن پکار دی، ځکه چې د چین د شپېتو بلیونو ډالرو پروژې چې دي هغه په پاکستان کې روانې دي. که په افغانستان کې امن نه، دا پروژې سوال نه پیدا کیږي چې په دې باندې په پوره توګه باندې عمل وشي. نو د چین لخوا هم شته، د پاکستان د هند سره هم په پوله باندې په دې تیرو وختونو کې حالات ډېر زیات خراب شوي دي، او د پاکستان د ایران په پوله باندې هم حالات ډېر زیات ښه نه دي. اوس په دې ټولو حالاتو کې پاکستان په هر صورت کې غواړي هغه کې اسټابلیشمنت دی، او سیاستوالان خو له مخکې نه دي. زه به دا ویم چې عمران خان د هر چا زیات د افغانستان د سولې په حق کې دی، اسټابلیشمنت په حق کې دی. خو اوس پاکستان په کم شرایطو باندې په افغانستان کې امن غواړي، دغه یو خنډ دی. آیا هغه شرایط افغانان اغه ته، افغان ولسمشر، افغانان خلک، د افغانستان حکومت اغه دې ته تیار دي چې هغه شرایطو د پاکستان سره امن ته لاړ شي او کلاړ نشي؟ دا یو بل بحث جوړی شي. د افغانستان د ننه مشتاق رحیم ډیرو دې ته وایي په انګریزي کې وار اکانومي، په دې تیرو سلويختو کلونو کې یو وار اکانومي جوړه شوې ده، وار لاډان راغلي دي، اغې نه به دا ټول اختیارات اخستل کیږي که افغانستان امن ترزي، کدي غواړي او کنه غواړي که افغان. اوس دا خلک دا اختیارات ډېر په اسانه باندې ورکول شي، دي ته بغاړه کی دي چې موږ دا ټول زور زموږ د لاس نه لاړ شي، کاغه د اپیمو سوداګر دي، کاغه د زنګلات او سوداګر دي، بیا دلته یعنی بدعنوانی کرپشن چې شي ته موږ وایو، اغه هم په یو طریقې سره انسټیټیوشنلایز شوه دي. خلق د افغانستان راتلونکي پیسې د افغانستان نه اوباسي، په اغه باندې په دوبه کې، په اغه باندې په ترکی کې، په اغه باندې سنگاپور کې، په اغه باندې د دنیا په نور ملکونو کې خپل اماراتونه ودري، خپل بزنس په باندې ودري. دا تاسو ګورئ دا کړو، خو د ټونو نه چې کم ماته لوی خنډخاري او اخیری خبره ده زما، اغه دا ده او زه په دې باندې ډیر زیات خوشبينه نه ما چې د دې به یو سهل راوځي، چې طالب چې کله د سولې تړون وکړو نو طالب په دې خیال باندې وکړو چې په افغانستان کې دی د ټوپک نه کار واخستو، دی خپل زور اومن، اوس به دی په افغانستان کې په واک کې راځي. آیا طالب به په راتلونکي یو کال کې انتخاباتو الیکشن ته غاړه کیږدي چې موږ الیکشن کوو، طالبان به هم الیکشن کوي، اشرف غنی به هم ولاړي، عبدالله به هم، نور خلک به هم، ولسی جرګې ته به هم ځو، مشرانو جرګې ته به هم ځو، حکومت کې به هم راځو، ولسمشر الیکشن ته به دی غاړه کیږدي؟ یو که الیکشن نه کیږي، یو داسې جوړ جاړې کیږي، نو بل مهمه خبره دا ده چې آیا طالبان به دې ته تیار شي چې اغې د اشرف غنی ووایي چې زه منتخب کړل شوی ولس مشر یم، زه تاسو ته په اقتدار کې حصه در کوم، ته به وزیر دا دوه وزارتونه والا، دا یو د صدر ډیپټي، د ولس مشر ډیپټي والا، آیا طالب به دې ته تیار شي؟ کنه طالب به وایي چې نه، زه به راځم او تا ته به زه په دې کې برخه در کوم. دا زما په نظر کې زه په دې دوه پښتنو باندې بالکل خوشبینه دې ته نه ما چې دی بس حل روزی، خو چونکه الته یو جوړ جاړی روان دی په زمکنی حقایق کې، دې شي چې غي یو څه حل د دی راو باسي. خو به هر حل
ډیره مننه داود خټک صاحب او مشتاق کریم صاحب، تاسو دواړو مننه چې په دې بحث کې برخه را سره واخیسته. ډیره ډیره مننه مشتاق کریم صاحب، تاسو ته مخته پامانی وایو، او داود خټک صاحب
مننه کاکړ صاحب مننه.
اوریدونکو زه عبدالحی کاکړم، او تاسو د مشال تر رڼا لاندې بحث اوریدلی. یو بحث په دې و چې د پاکستان د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا له یو پلاوي سره د جون پر نهمه نیټه په کابل کې له افغان ولسمشر اشرف غنی سره لیدلی وو، او زیاتره خبرې چې دي هغه د نورو چارو تر څنګ د افغان سولې عمل په اړه باندې هم کړې وي، او د سولې په عمل کې ممکنه خنډونه څه کېدای شي، د پاکستان رول څه دی، او د دې هلو ځلو نتیجه به څه وي. په دې کې مو د کابل څخه سیاسي چارو پوه مشتاق کریم را سره، او په پراګ کې د مشال ریډیو ایډیټر داود خټک را سره وو. دواړو په دې کې برخه واخیسته. د دوی مننه کوو، او تاسو ته خدای په امان وایو.
گزارونا د ظالم خړلې شو، ستا په در کې خدای مور جړلې شو، گزارونا د ظالم خړلې شو، ستا په در کې خدای مور جړلې شو، گزارونا Zaru